که پندکی لرون کی کبان یا هم غزجفی کبان. دا کبان چې دی د دې یوازې بې له شارک او رې د دې نور کم ډولونه چې دی هغوی اول کې د غزروف څخه یې جوړ سوي سکلیټي برخه، خو د وخت په تېرېدو غزروف یې په هډوکي باندې بدلېږي. مګر شارک او رې چې دی د دوی هغه ډولونه دي چې تر همیشه تر پایه پورې کرپندوکي جوړښت لري، یعنې په هډوکو باندې د دوی کرپندوکي سکلیټي برخه نه اوري. بل موږ وایو د دې جوړښت دي یا شاوخوا چې ده د فلسونو په واسطه پوښل شوې ده چې دوی تر ټولو قوي لامبو وهونکو په ډله کې شمېرل کېږي. چې د په دې کې چې دي ځینې د هګۍ په واسطه د مسل تولید کوي او ځینې یې هم بچي زیږوي. ورپسې هډوکي لرونکي کبان وایي چې د نامه څخه یې واضح معلومیږي چې د دې سکلیټ چې دي هغه د څه څخه جوړ سوی دی؟ د هډوکو څخه جوړ سوی دی. چې په دې کې ښه مثالونه موږ د زرین یا طلایي کب دور کولی سو، شیرماهي یا او بل مرماهي، دا هغه رقم خال لرونکی کب، دا ټوله چې دي د هډوکو لرونکو کبانو له ډلې څخه دي چې د دوی څخه د غذایي موادو په ډول انسانان ورڅخه ډېره استفاده کوي. دا وز موږ او ستاسي د نن ورځې موضوع. زه هیله لرم چې د موضوع څخه مو استفاده کړی اوسي او په ټول موضوعات مخبل ځان سره نوٹ کړی وي، سر په خلاص کړی. راز اوس موږ د موضوع اخرینی برخه ته چې د پښتنو برخه ده. د پښتنو په برخه کې موږ درې سوال لرو. تاسو دغه درې سوالونو ته شغل ونیسئ او نوٹ یې کړئ، جوابونه هم لاسته راوړئ. لومړی سوال: پاستا بدن او فایلم واضح کړئ. دویم سوال: میتامورفیسس په څو ډوله ده تشریک یا هم استحاله؟ دریم سوال: کبان په څو ډوله دي؟ نمانیې ولیکئ. ستاسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اوزو بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې جوړ روغ صحت مند به یاست. شنو غلاست نه هم ټولګي و اوم لوسته. رازو په نن ورځې درس کې موږ او تاسو د هډوکو او عضلاتو سیستمونه پیژنو په دې څپرکي کې. او زموږ د نن ورځې موضوع چې د هغه د هډوکو اړوند ده. زموږ او ستاسو درس به د درڅلوېشتمې صفې څخه تر نه څلوېشتمې صفې پرې دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ او تاسو ډېری کسان دا فکر کوي چې هډوکي چې دي هغه مړه نسجونه لري، خو دا خبره غلطه ده. ځکه چې موږ دغه کوم فعالیتونه چې سرته رسوو یا هم په زموږ په بدن کې چې کوم کرویات د سره کرویات دي، سپین کرویات دي، او همدارنګه دا کوم موضوعات چې موږ په تېرو لوستونو کې وویل چې دا د وینې اجزاوې چې دي هغه خپله زموږ په د بدن په سکلیټي برخه یا د هډوکو کې چې کېږي جوړېږي. یا کوم فعالیتونه چې مثال موږ د ژامو د عضلو مثال په واسطه د چیکو سرته رسوو، د دې څخه دا معلومېږي چې سکلیټ چې دي هغه مړه نسجونه نه دي. او عموما سکلیټ چې دی تاسو ټولو لیدلی دی چې څه ډول یو جوړښت لري، ارزو د دې اړوند نور موضوعاتو باندې سر خلاصوو. سکلیټ چې دی هغه موږ وایو چې زموږ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدلو ځای دی، چې د عضلو د انقباض او انبساط په ترڅ کې چې کېږي حرکت رامنځته کوي. او سکلیټ چې دی هغه موږ وایو د بدن هغه سخت جوړښت دی چې د انسانانو او حیواناتو بدن ته شکل ورکوي. هم دارنګه د شکل ورسکول سره ملاتړ چمتو کوي او مهم داخلي اندامونه چې کوي ساتي. لکه مثال موږ وایو د مثال مغز دی چې د سر کوپړې په واسطه، زړه دی چې د سینې قفس په واسطه، دغه رقم سږي دغه برخه په واسطه چې کیږي ساتل کیږي. ارزو موږ وایو خپل سکلیټ چې دی هغه په عمومي ډول په دوو برخو باندې ویشل شوی دی، چې محوري سکلیټ دی او ضمیموي سکلیټ دی. محوري سکلیټ چې دی په هغه کې موږ وایو د سر کوپړه، همدارنګه سینې، پنجره او د ملا تیر شامل دی. او ضمیموي سکلیټ چې دی هغه سکلیټ برخې دي چې په محوري سکلیټ باندې نښتې دي. او د ضمیموي سکلیټ هډوکو شمېر چې دی تر محوري سکلیټ تر هډوکو شمېر ډېر دی. چې په دې کې موږ وایو مثال لاسونو، پښې، اوږو هډوکي چې دي شامل دي. او عموما چې دی موږ وایو ټول انسانان چې دی یو بالغ انسان چې دی هغه تقریبا د 206 هډوکي لري، چې عموما کله چې یو ماشوم پیدا سي په هغه وخت کې د هډوکو شمېر ډېر دی، چې د وخت په تیرېدو سره د هډوکي سره یو ځای کیږي او بالاخره اخر کې 206 هډوکي. لزو د سکلیټ دندو ته سکلیټ چې دی هغه ډېر مهم اساسي دندې سرته رسوي، چې د هغه څخه لومړی موږ وایو ساتنه. لکه څرنګه چې موږ او تاسو مخکې وویل چې هډوکي چې دی هغه د بدن داخلي اعضاوي داخلي غړي چې دي. لکه مثال موږ وایو چې د سر کوپړه د دماغ چکی ساتي، همدارنګه د سینې قفس دی چې هغه زړه، کولمې، همدارنګه نور اعضاوي چکی ساتي، دا رقم د ملا تیر دی چې هغه چکی شوکي نه خاص ساتي. یعنی دوی چې دی دغه کوم برخې چې دي زموږ د بدن دغه اعضاوي چې دي د خارجي صدماتو څخه ساتي. ورپسې زیرمه ده، هډوکي چې دی هغه د زیرمې اساسي دنده سرته رسوي. مثال خبرې کوم منرالونه دي، همدارنګه کلسیم دی، دغسې ډېر نور شیان دي چې موږ او تاسو وایو هغه د سکلیټ په واسطه چې کیږي د هډوکو په واسطه جذبېږي. مثال کلسیم دغه دی، فاسفورس دی، کوم چې کله چې بیا د بدن کوم اعضا ورته ضرورت ولري دوی په هغه وخت کې چې کوي دغه کوم مواد چې دي منرالونه چې دي ورستي. او بل موږ وایو خوځښت، چې دا مخکې هم موږ وویل چې زموږ بدن چې دی کوم حرکات چې موږ اجرا کوو، کوم مثال ځغستا د خبرې دی یا مثال د یو شی راپورته کوو د لاس په واسطه، دا ټول چې دی د عضلاتو د انقباض او انبساط په صورت کې چې کېږي د سکلیټ په واسطه. که چیرې سکلیټ نه وای نو دا کوم حرکات چې دی دوی موږ په اسانۍ سره سرته نسوای رسولی. همدارنګه بل موږ وایو چې د وینې کرویات جوړول، چې موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې هم ویلي وو چې د وینې کرویات دي، چې مثال د مویه صفحات دي موږ ویلي وو، دغه دي بل دغه رقم سره کرویات دي، سپین کرویات دي، چې دا د مختلفو هډوکو په مغز کې څه کېدله جوړېدله. نو دوی چې دغه کم کرویات چې دي هغه د مغز په نسجي برخه کې، چې مثال د مغز برخه چې ده چې د بون میرو په نامه سره یادیږي، په هغه ځای کې جوړېږي. ورپسې راځو د هډوکو جوړښت. هډوکي چې دي موږ او تاسو پوهیږو چې د خپل یو ارتباطي نسج په ډول سره هم دي، چې زموږ د بدن د غړو ترمنځ شوکي ارتباط ورکوي، چې په دې کې چې دي د هډوکو حجرې مثال اوستیوبلاست سي چې هغه شامل دي، همدارنګه کاني او عضوي مواد پکې کې شتون لري. د هډوکو داخلي او خارجي برخه دواړه چې ده هغه د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ له مرکبات څخه شوي دي، جوړ شوي دي، چې کوچنیانو کې ډېری وخت موږ وایو د دوی د هډوکو د نرمښت چې دي، نه کوچنیان چې کله پیدا سي تر ډېر وخت موږ وایو د دوی هډوکي چې دي ډېر پاسته او ارتجاعي وي. دا ځکه چې د دوی په د هډوکو په مثال لغه کوم داخلي برخه، کاني برخه کې، همدارنګه د خارجي چې دي، دوی کې د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ شي کمښت دي، چې د خوراک په خوراک تغذیه سره ښه تغذیه سره د دوی کوم هډوکي چې دي هغه بیرته چکر د وخت په تیرېدو سره خپل هغه نورمال حالت ته راځي. او بل موږ وایو چې هډوکي چې دي په عمومي ډول په دوه ډوله ویشل شوي دي، چې یو متراکم هډوکي دي او بل سفنجي هډوکي دي. چې متراکم هډوکي چې د نامه څخه معلومیږي چې د دې کوم حجرات چې دي، نسجونه چې دي، هغه یو د بل سره ډېر نږدې، ډېر په کلک ډول سره پراته دي، چې دا د متراکم هډوک په نامه سره موږ یادو، چې دوی چې دي د دې کومې حجرې چې دي هغه د یو نري کانال په شاوخوا کې یو ځای سره قرار لري. او سپنج ډوله چې دی هغه به د دې کوم حجرې چې دی نسجونه چې دی هغه په غیر منظم ډول سره یو د بل سره په ډېر فاصله کې پراته دي، او د دې کوم حجرې چې دی په هغو کې ژورتیا هم لیدل کېږي. بل موږ وایو چې د کوم د هډوکي د متراکم هډوکي او سفنجي هډوکي چې دي د دوی په داخل کې چې بې دي د هډوکو مغز قرار لري، او همدارنګه د وینې رګونه چې دي هغه د دغو هډوکو د پاسه د دوی هغه نري مثال ویشته ډول رګونه چې دي حالت چې لري قرار لري چې د دې له لارې د وینې انتقال شکیر صورت نیسي. ورپسې راځو د هډوکو ډولونه. هډوکي چې دي عموما په دا کوم شمزي لرونکي حیوانات فقاري حیوانات کې چې دي په درې ډوله ویشل سوي دي، چې اوږده هډوکي، لنډ هډوکي او پلن هډوکي دي. اوږده هډوکي کې چې دي هغه موږ تاسو وایي مثال د رانه هډوکي دي، د بازو هډوکي دي، او دا کوم د پښو هډوکي چې دي دا چې کېږي په اوږده هډوکي شمېرلی سو، او دوی چې دي اوږده او نري وي او د بدن د اوږدېدلو او حرکت لپاره چې مهم دنده سرته رسي. ورپسې لنډ هډوکي چې دي دوی تقریبا مربعي یا مستطیلي بڼه لري، او په مفصلونو یا هم انعطاف کې چې کېږي چمتو کوي دغه برخې چې دي. او مثال ښه مثالونه موږ د لاسو د ګوتو هډوکي ورکولی سو، همدارنګه د پښو د ګوتو هډوکي ورکولی سو. او ورپسې بل چې پلن هډوکي دي هغه موږ او تاسې وایو چې دی نری پلن او سپک وي، او دا د مهمو اندامونو ساتنې او د عضلاتو د تړاو لپاره کاریږي، چې په هغه کې موږ او تاسې مثال د کوپرې هډوکي چې مخکې مو هم وویله، د سینې هډوکي دي، د ورانه یا اوژې هډوکي دي، او د سینې پنجره پکښې کې شمېرلی سو. ورپسې راځو کرپندوکي. موږ وایو کرپندوکي چې دی هغه هډوکي دي چې ځانګړې منظمه بڼه نه لري، او نور هډوکي په سر په اوږده لنډ یا پلن ډله کې شاملېدلی نسي. او موږ وایو چې دا هډوکي د بدن ځانګړو برخو لکه د ملا مثال ملاتړ شکل او ساتنه چې کوي برابروي، او دوی چې دي نسبت و سکلیټي برخې ته نرم دي، او په پرته له دوی چې د کږېدو وړتیا هم چې د پکشي کې لیدل کېږي. او اور پسې راځو بندونه. بندونه چې دي دا د سکلیټي سکلیټ چې دي هغه کمزوره برخه ده چې باید د دې څخه په ډېر زیات شجاو سره ساتنه وسی، مطلب ساتنه ډېره لازمی ده، او دوی چې دي په حرکت او خوځښت کې ورسخه مثال ډېر ګټه حاصل کیږي. شیخ پله بندونه موږ په درې ډوله ویشو چې نه شوریدونکي، نیمه شوریدونکي او شوریدونکي. نه شوریدونکي چې دي هغه موږ مثال یعنی هیڅ ډول سره دي چې کوي حرکت نه کوي، یعنی ډېر حرکت نه پکښې لیدل کېږي، خوځښت نه پکښې لیدل کېږي، او د دوی چې دي په هډوکي په ډېر نشت د ډول سره پراته دي، لکه د سر کاسه ده، همدارنګه د حوصلې هډوکي چې دي چې د شا د هډوکي سره په کلک ډول سره پراته دي. او بل چې دي نیمه شوریدونکي دي، دا به هغه دي چې تقریبا نه مثال موږ په شوریدونکي حسابلی سو او نه هم نشودین، یعنی دوی یو څه لږ حرکتونه سرته رسولی سي، مثال لکه د چچر د هډوکي سره د پښتې د نشلیدو ځای دی، او دا رقم نور مثالونه هم شکولی سو، مثال د فقرات بندونه دي او د سینې او غضروف بندونه دي چې پکښې کې شمېرلی سو. او ورپسې شوریدونکي دي. شوریدونکي چې دي دا هغه بدن دي چې د زموږ بدن کم آزاد حرکتونه چې سرته رسي هغه کې ټول څه وجود لري شوریدونکي بندونه وجود لري، لکه مثال ښه مثالونه موږ کولای شو زموږ د لاسو پښو بندونه دي چې دوی موږ په اسانۍ سره کولای شو چې ورکو حرکت ورکو، مثال د غرکم د زنګنو باندې، د څنګلي باندې، د لاس د ګوتو او د پښو د ګوتو بندونه، همدارنګه د غاړې بند هم پکې شمېرلی شو. موږ وایو شوریدونکي بدونه چې دي دا یو قوي ارتباطي نسج لري چې هغه د لیګامنت په نامه سره یادیږي، چې دغه لیګامنت چې دوی ته چې ورکړی دی یو سخت جوړښت دی ورکړی دی چې د دې په واسطه دا کوم بندونه چې دي خپل یو د بسر په اسانۍ نسي کولای چې جلا سي، یعنی یو د بسر په نشتی ډول سره پراته دي. او بل موږ وایو په بندونه کې یو ډول مایع وجود لري چې هغه به د ساينوویل مایع په نامه سره یادیږي، چې دا چې به د هډوکي د مثال د شوېدل چې مثال هډوکي یو د بسر مثال ښه حرکت وکړي د هغه د پاره وجود لري. او شوریدونکي هډوکي چې دي هغه په ډیر ډولونو ویشل شوی دي، چې هغه څخه یو پندسکي یا هم کاسيته ورته بندونه دي او بلې چکرس ډوله بندونه دي. کاسيته ورته بندونه چې دي دا چې دي هر خوا ته حرکت کولای شي، لکه مثال موږ دورانه هډوکي ور کولای شو په نظر کې نیولای شو، دوی چې دي هم شاته هم مخته کولای شي چې حرکت وکړي. او پاتوس چکرس ډوله بندونه چې دي دی لکه د دروازه چې موږ په نظر کې ونیسو، دروازه چې ده یوازې یو خواته چې کوي حرکت کوي، چې هغه کې مثال موږ د خپل لاسو ګوتو بندونه په نظر کې نیولسو، زموږ د ګوتو بندونه چې دي هغه یوازې یو خواته حرکت کولی شي. او ورپسې راځو اوس نو مصنوعي بندونه وایو. په پخوا وختونو کې چې به کوم کسانو مثال د بندونو مشکلات درلودل، یا هم ځینې کوچنیان چې به مورزاده دغه رقم پیدا کېدل چې بندونه به ډېر کمزور و، حرکت یې نسوی کولی، یا به مثال دا کم دورانه هډوکي چې و هغه به چې و یا به مات سو یا نور پیښې به رامنځته سوې، نو دغه لپاره علاج نه و. مګر وروسته چې و د یو اوتوپیتي یو برتانوي جراح و چې د هغه په واسطه د ورانه او خسرې لګن لپاره یا لګن خسرې لپاره مصنوعي بند جوړ شو. د چې و دغه کم د دغه بند پورتنی برخه چې و د کاس د بند برخه د پندوسکي برخه چې و هغه د یو حیاتي فلز او د کاسې برخه چې و د پول ایتلین پلاستیک څخه جوړ کړل، چې دا چې و د خسرې د لګن سره نښلیدل او انسانان کولی د دې څخه خپل د کم کسان چې مثال نازک هډوکي د لو د حرکت نسوي پر کولای د دې لپاره چې کېدل ډیر ښه فائدې وکړل. ورپسې راځو صدمي او سکلیټي ناروغي وایو. موږ ډېری وخت کېدای سي چې مثال ځینې ناروغیانې رامنځته سي، ځینې وخت د هډوکو پوکي رامنځته سي، ځینې وخت هډوکي مات سي د یو پیښې په ترڅ کې. نو دغه د مثال دغه ناروغیانې چې دي موږ شکو په دې کې بحث لاندې نیسو. ډېری وخت چې دی د سپرین په نامه یو ناجوړې ده چې هغه په هډوکو کې رامنځته کېږي، دا چې کله رامنځ دا مطلب هډوکي دغه کم د پلي یا موږ لیګامنت چې ویلي هغه دغه وخت رامنځته کېږي، دغه لیګامنت چې دی تارونه یو د څخه کاش خوري، دا د ډیرو بی ځای حرکتو لامل رامنځته کېدلی شي. باید د دې خودري مثال ډډه وکړل سي. همدارنګ د ځینو ضربو په مقابل کې هم هډوکي ځینې وخت ماتیږي. هډوکي چې کله مات سي په دغه ځای کې وینه ټوله سره راټولېږي، چې موږ باید دا د یو مستقیم مطلب استواره وساتو. ډېری وخت کله چې ډاکټران ته ولاړ سو غوی سیخان ورکوي او یا هم په ګچو کې ورکوي تر څو دی چې استواره پاتې سي، چې د وخت په تېرېدو سره کمه وینه چې دغه دلته د حجروي ویش اجرا کېږي یا کم مواد چې په هډوکو کې ذخیره سوي وه هغوی دغه برخې ته ځان رارسي، چې په دغه ځای کې کله چې دا ټوله برخې ځان ورس مواد ځان ورسې د وخت په تېرېدو سره دا د هډوکي مات شوی نس پرته چې کیږي د کیږي، چې بیا هغه کومه پرانه وینه چې هغه بیرته چې کیږي ایسته کیږي. ام درنګ ځینی وخت د هډوکو پوکی را منځته کیږي، چې هغه هم کېدلی سي ډېر شوس زیانمن اوسي، چې باید د هغه لپاره مو ښه تغذیه وکړو او د مناسب خوړو څخه استفاده وکړو. دا اوس موږ د نن ورځې موضوع، زموږ اخرنۍ برخه د پښتنو برخه ده. درې پښتنې لرو. لومړۍ پښتنه: په عمومي توګه هډوکي په څو ډوله ویشل سوي دي واضح کړي. دوهمه پښتنه: د هډوکو جوړښت واضح کړي. او درېیمه پښتنه: بندونه په څو ډوله دي واضح کړي. ستاسي ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
دا ورځ موږ تاسو ته زو د ناروغي او وقایي اختصاصي دفاع پیژنو. په دې لوستلو کې موږ تاسو مایکرو ارګانیزمونه وپیژندل، ورسره مو غیر اختصاصي دفاع پیژندل چې په غیر اختصاصي دفاع کې پوستکی او مخاطر شا شامل وو، او ورسره مو د تودوخې درجه او په جلد کې التهاب رامنځته کېدل چې موږ ول د هسټامین په نامه د یو ډول مواد څخه کیمیاوي مواد څخه رامنځته کېږي. نن ورځ راځو اختصاصي دفاع وایي. زموږ درس به د اودیشم صفحې څخه تر دو پنځوسمې صفحې پورې دوام وکړي. اختصاصي دفاع چې ده یا معافیت دی عکس العمل دوی چې دی کله چې میکروب د وینې جریان ته داخل سي په هغه وخت کې اختصاصي دفاع رامنځته کیږي یا هم زموږ د بدن د معافیت سیستم فعاله کیږي، هغه خپل په فعالیت شروع کوي او د میکروبونو سره جنګیږي. چې موږ وایو اختصاصي دفاع چې ده هغه د بدن هغه دفاعي سیستم دی چې په ځانګړي ډول د مشخصو ناروغیو یا بهرنیو موادو چې د انټیجنس په نامه سره یادیږي د هغو په وړاندې عکس العمل ښکاره کوي. دا دفاع چې ده د بدن دویمه کرښه ده او هغه وخت فعاله کیږي کله چې غیر اختصاصي دفاع سیستم د میکروب یا بهرني عامل په مقابل کې مخنیوي کې برابر بریالی نه سي. اختصاصي دفاع چې ده هغه ډیری وخت موږ وایو د دې په اختصاصي دفاع کې یو ډول پروټینونه دي چې د انټي باډي په نامه سره یادیږي چې د بی حجرو په واسطه فعاله کیږي، هغه رامنځته کیږي کله چې وینې جریان ته میکروب داخل سي. د هغو په دغه وخت کې یو څه وخت نیسي تر څو انټي باډیانې جوړې سي د بی حجرو په واسطه. کله چې دوی جوړ سي تر هغه وخته پورې کوم د سپینو کرویاتو د کم ډولونه چې هغوی د دوی سره څه کوي جګړه کوي. کله چې انټي باډي جوړ سوه د دوی په مقابل کې درېږي او خپل تر حملې لاندې راولي او دوی له منځه. عموما دغه کم دفاعي سیستم یا دا کم انټي باډیانې چې دي دا زموږ معافیت سیستم کې شامل دي. دا د ښه تغذیې ښه غذا اخیستلو دپاره، یعنې کله چې موږ معافیت سیستم قوي کړو هغه په هغه صورت کې چې ښه تغذیه ولرو دغه انټي باډیانې خپل فعالیت په ښه ډول سره مخته وړي. مثال د خبرې دغه انټي باډیانې چې دي د ریزش ته که چېرې موږ په نظر کې ونیسو دي د ریزش انټي باډیانې چې دي هغه مطلب د لږ وخته پارې، ځینې چې دي هغه دوامدار حتی تر عمر تر پایه پورې پاتې کیږي. لکه د دغه دي د ځینې د شری په مقابل کې چې انټي باډي جوړیږي، یعنی په یو وار شری ونیس که دغه څخه ځان راویستی بیا دغه انټي باډیان د بدن په بدن کې د عمر تر پایه پورې وجود لري کله چې جوړې سي. او انټي باډیانې چې دي هغه هر یو خپل مشخص میکروب د پاره جوړیږي، یعنی کچیر انټي باډي د وایرس په مقابل کې د کورونا وایرس په مقابل کې جوړ شي هغه انټي باډي به د بل وایرس په مقابل کې نسی درېدلی، یعنی د هغوی مطابق انټي باډي جوړیږي او د هغو سره بیا پر هغوی باندې حمله کوي او د هغو سره جنګیږي. ورپسې راځو واکسین پیژنو. واکسین چې دی هغه مثال موږ وایو د کم ناروغیانو دپاره دپاره د وقایه او درملنې په دواړو ډولو سره موږ استفاده کولی سو. واکسین شوه دی هغه ډیر مهم اساسي دندې سرته رسوي. د مثال په ډول موږ وایو دی چې د دفاعي سیستم ته خبر ورکوي، د دې یاداش ورته قوي کوي. کله چې دغه کم واکسین یو ناروغ کس ته ورکړل شي خپل واکسین شوه دی هغه د میکروبونو کمزور سوي مړ سوي یا هم د دې د برخو څخه یو برخه اخیستل سوي، یا مثال پروټین اخیستل سوي یا ار ان ای اخیستل سوي دا غس خط ترتیب سوی. واکسین چې دی اول خو چې کی اول دند دا د چې دی انټیجن په نش انټیجن پیژندنه و زموږ د بدن سیستم تور کې، یعنی زموږ د بدن معافیتي سیستم باندې دا کوم انټیجنونه یا جنبي مواد چې دی وګي ور باندې پیژني. او بل چې دی مثال دا کوم معافیتي سیستم چې دی یا انټي باډیانې چې دي هغه چې کې دې ته مجبور کوي تر څو د هغه میکروب د پاره یا د انټیجن د پاره د انټي باډیانې جوړ کړي او دغه په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي د دوی سره مبارزه وکړي. او یو دی بل اساسي دنده چې سرته رسي هغه معافیتي سیستم ته یا داش تر کوي، یا مثال د کوم انټیجن چې دی د هغه شکل په لاس ورکوي چې دوی د خصوصیات لري داسې یو جوړښت لري او د دوغه د پاره باید تاسې یو داسې انټي باډي جوړ کړي چې هغه چې سره له منځه ولاړ شي. او واکسین چې دی لکه څنګه چې موږ وویله هغه مختلف ډولونه یې، ځینې چې دی هغه کمزور سوي لکه د شری ده هغه د هغه کم د شری وایرس چې دی د هغه کمزور سوي برخه باندې چې کیږي د کمزور سوي برخه څخه چې کیږي واکسین جوړیږي. ځینې بي چې د هغه میکروبونو مړه سوي برخه اخیستل کیږي لکه مثال د پولیو د دی د انفلونزا د دی، او ځینې بي چې هغه د مسنجر ار ان اي چې موږ ول دار ان اي او برخه ځینې اخیستل کیږي چې خپل دی د مسنجر ار ان اي د پیغام رسولو دنده سرته رسي. دوی چې بي دي موږ وایو چې دغه د مسنجر ار ان ای برخې ځینې اخلي چې بیا د دې په واسطه د معافیت سیستم لارښوونه کوي چې داسې یو وایرس دی دغه رقم خصوصیت لري دغه جوړښت دی او دغه رقم پروټین پکې کار شوی دی چې په هغه کې موږ د کووید 19 یا هم کرونا وایرس پکې کې یادولی شو او د لومړي ځل لپاره چې و دا د ایډوارډ جینر لخوا لومړنی واکسین جوړ شوی و چې هغه دغه د چیچک نه جوړې کسان چې کوم لیدل هغوی به ډېری کسان له منځه تلل خپل ژوند ته به دوام نسوی ورکولی او ځینې چې به ورڅخه وژغورل سول یعنې د دغه ناروغۍ څخه به ژوندي راوتله هغوی چې به و بیا به په هغه ناروغۍ ناخته کېدل نو بیا دغه ایډوارډ جینر د دغه خبرې څخه په استفاده د میکروب ضعیفه سوو دغه برخه یې واخیستله او د هغه دپاره د لومړي ځل لپاره واکسین جوړ کړي او دغه واکسین چې دی دا هم ځینې چې دی مثال موږ وایو د عمر تر پایه پورې د دوام کوي یعنې ضرورت نشته چې هر پله واخیستل شي او دا کوم ماشومان چې د هغو ماشومان دپاره باید د دوی د کوچنیوال څخه کوم واکسینونه چې ورته ټاکل شوي دي د وقایې په ډول تر څو په هغه ناروغۍ باندې اخته نه شي باید ورته ورکړل شي ځینې ناروغۍ دي ځینې وایرسونه چې د هغو په مقابل کې واکسینونه جوړ شوي دي خو ځینې تر اوسه پورې هم کار پر جریان لري تر څو چې د دې په مقابل کې واکسین جوړ شي ورپسې د واکسین بعد راځو سرطان ته سرطان چې د تاسو ټولو به د دې نوم اوریدلی اوس چې څومره یو خطرناک نه جوړی ده او ورڅخه څومره کسان له منځه ځي سرطان موږ وایو چې څه ډول منځ سره ځي دوی چې دي عموما حجرې چې دي هغه خپل په منظم ډول سره تکثر کوي خو کله چې د دوی په تکثر کې بې نظمي راسي او دوی په داسې تکثر یې ډېر سي چټک سي چې حتی د کنټرول وړ ونه سي دا هغه سرطان رامنځته کېږي سرطان چې دي هغه موږ وایو د وینې جریان او لمفاوي سیستم د بدن نورو برخو ته داخلي او هلته چې کوي حیاتي فعالیتونه مختل کوي او که څه موږ ویلي و چې ټي حجرې چې دي هغه د سرطان حجرې چې دي له منځه وړي تر څو د هغه څخه تومور جوړ نه سي خو ځینې وخت ټي حجرې هم نه سي کولای چې دوی شي کې کنټرول کړي او له منځه یوسي چې هغه د ډېرو د سرطان دونه پرمختللي شکل اخلي چې انسان د مړینې لامل کېږي د اوس په اوس وختونو کې د ځینو سرطانونو د جراحي عملیاتو په واسطه د رنګ په واسطه یا هم د کیموتراپی په واسطه د دوی علاج کیږي چې هغه مثال دغه کوم سرطانونه چې دي هغوی چې کوي ورته د جراحي عملیاتو له لارې دغه تومورونه ورته ایسته کوي او سرطانونه چې دي خپل مختلف ډولونه لري او د مختلفو دلایلو له امله رامنځته کیږي مثال خبرې د صحیح غذایي رژیم نه درلودل یعنې صحیح تغذیه نه کول او همدارنګه د تنباکو د دې شانس استفاده چې سږو سرطان رامنځته کوي دغسې ډېر نور ډولونه دي چې هغه له امله سرطان رامنځته کېږي د سرطان چې دی هغه دغه موږ وایو چې محیطي لاملونه هم کېدلی سي د ژوند طرز هم کېدلی سي جینیټیکي عوامل هم کېدلی سي چې جینیټیک له لارې انسان ته او د عمر زیاتوالی هم د سرطان کې شاملېدلی سي کوم کسان چې سرطان لري په هغوی کې مختلف نشي والای هم لیدل کېږي مثال په هغو کسانو کې د وزن په ناڅاپه ډول سره کمښت رامنځته کېږي یعنې وزن یې یو دم کښته لږیږي همدارنګه د ستړیا او دوامداره ستړیا احساس کوي وسره د بدن په ځینو برخو کې یو ډول تومورونه لیدل کېږي غټي ډول جوړښتونه لیدل کېږي همدارنګه دغه کسان چې اوازې تغیر خوري او ورسره دوامدار ټوخی لري او د پوستکي رنګ یې هم یو ډول زخمونه او د رقم جوړښتونه پرمسه کېږي او ډېر چې د هغه د هضمي سیستم ستونزې ورته رامنځته کېږي سرطان د مخنیوي لپاره باید موږ خپل صحي رژیم ولرو او همدارنګه منظم فزیکي فعالیتونه او ډېر نور کم شان چې دی هغه د سرطان د مخنیوي لپاره باید هغه موږ سرته ورسو ورپسې راځو د انسان د بدن صحت او مسؤلیت د دې لپاره چې موږ د ډېرو ناروغیو څخه په امان کې اوسو موږ باید صحي خوراک ولرو ښه خواړه وخورو زموږ د بدن د فعالیت د سرته رسولو لپاره مثال د حرکت کولو لپاره خبرو کولو لپاره د یو شي د زده کولو یعنې د ټولو حیاتي فعالیتونو د سرته رسولو لپاره موږ ښه تغذیه ته ضرورت لرو زموږ حجره چې کم انرژي زموږ لپاره تولیدوي هغه د دغه مثال د کم خوراک چې موږ کوو د هغه څخه موږ ته برابرېږي نو موږ ویلی سو چې دا هغه عمل په واسطه چې د حجرو داخل ته د موادو لار کوي او د ګټې اخیستنې ورګرځي د تغذیه په نامه سره یادیږي چې تغذیه د انسان د صحت، روغتیا او د قوي اوسېدلو لپاره ډېر مهم دي. موږ همیش باید بشپړ غذا ولرو. بشپړ غذا کې چی شامل دي؟ قندونه دي، پروټینونه دي، شحمونه دي، ویټامینونه، منرالونه، دا ټول د دې په ډله کې شامل دي. چې په دې کې قندونه، پروټینونه او شحمونه چې دي، هغه موږ وایو اصلي خواړه، اصلي توکي دي. او ویټامینونه، منرالونه او اوبه چې دي، دوی په مرستندوی توکي کې راځي. نو که چیرې موږ اصلي خواړه او خرو مگر مرستندوی خواړه ونه اوسې چې هغه زموږ د بدن کې چی شي سي د استفادې ور وګرځي، نو دا کم خواړه چې موږ اصلي اخلو هغه هم چی دي بې فائدې دي. نو د هغه د پاره موږ د منرالونو، ویټامینونو او اوبو ته په زیات اندازه ضرورت لرو چې همیشه باید خپل په غذایی رژیم کې ولرو.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ.